لري او ابديت څنګه وي استخباراتي ملاتړ لري لکه که اخوان راهمه دي البته د دې اثر لا څه دي موږ ډول بریښنا چې دا ډول
بله سمو سب نو بیا روان وضعیت ته پکتو چې د طالبانو یو ډله هلته د سولې مذاکرات مخته وړي او بل خوا پوځي ډله یې بیا اختلافات لري او جنگ ته دوام ورکوي نو که چیرې د سیاسي ډله واقعا په احتمالي ډول د سولې او اوربند توافق ته وهم رسیږي د هغه توافق راتلونکی او دوام څنګه ارزوي؟
نو هغه باور بلا پیوړی چې دا څه اوس روانه ده دا پایدار نه ده دا بلکې مقطعي او حاله سوله ده او دا متاسفانه ډېره ناکامه تجربه ده په افغانستان کښې خو موږ هېرو لرو چې داسې نه شي طالبان چې یو لاس کې یو واحد هغه وي یو واحد دریځ نه رامخته شي دا څنګه دېخوا نورې هم چې څومره یو لاس وي یو واحد دریځ نه رامخته شي نو دا پروسه هغومره ساده کېږي.
دوستانو نظیم سمون د سیاسي چارو شنن کې او چې تاسو ورسره د هغه اندېښنو په اړه مرکه واورېده چې د ملي امنیت شورا په وروستیو کې څرګندې کړې او وایي طالبان د سولې په اړه خپلو کې یو واحد نظر نه لري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله درته وړاندې کړو راځئ دا به واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
واشنگتن پوسټ لیکلی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د جګړې په اړه د ناسمې اطلاع ورکونې افشا ممکن امریکایانو ته جالبه وي مګر افغانانو لپاره هیڅ خبر نه ده. ورځپاڼې مخکې په یو راپور کې لیکلي دوی داسې محرم اسناد ترلاسه کړي چې ښایي لوړپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړي هغه اسناد چې افغان جګړه یې د نه ګټلو وړ بللې پټ کړي. واشنگتن پوسټ په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي امریکایان او د دوی متحدین له هغو جنګ سالارانو سره معاملې کړي چې د بشري حقونو سابقه یې له طالبانو بهتره نه ده. د ورځپاڼې په لیکنه کله چې د امریکا وس رسېده د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغانانو غوښتنې څو واره له پامه غورځولي. واشنگتن پوست همداراز د ایشا فاونډیشن وروستۍ نظر پوښتنې ته اشاره هم کړې چې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ اندازه مخ په لوړېدو ده. دا هم راغلي چې افغانان له سختیو سره سره د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د بیا رغونې لپاره خپله مبارزه جاري ساتي. د ورځپاڼې په لیکنه دا افغانان په هغه صورت کې چې امریکا د طالبانو په وړاندې خپله اوسنۍ طرحه تعقیب کړي له خطر سره مخ کېږي نو اړتیا یې ده چې ملاتړ ترې وشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشري ټاکنو د بهیر په کړکېچن کېدو یوه مقاله لیکلې. مقالې تر ډېره د ولسمشري ټاکنو د یو کاندید او اوسني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دریځ او دا چې څنګه دی د دریم وار لپاره د انتخاباتي کړکېچ په منځ کې دی تمرکز کړی. عبدالله عبدالله په 2009 کال کې د حامد کرزي په وړاندې کاندید و چې د ټاکنو له دویم دوره یې انصراف ورکړ. په 2014 کال کې ځان په لومړي دور کې بریالی باله خو د نیویارک ټایمز په خبره دا چې کمیسون اشرف غنی بریالی اعلان کړ د عبدالله عبدالله پلویانو لارې او سړکونه بند کړل او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. نیویارک ټایمز لیکلي عبدالله عبدالله دا وار وایي چې هیڅ جوړجاړی نه کوي. د مقالې له مخې د 1990 کال د ولسمشرۍ ټاکنو شاوخوا درې میاشتې تیریږي خو د رایو د شمیر او اعلان بهیر کړکېچن شوی او د عبدالله عبدالله پلویانو په اوو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسیونونه ایسار کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د عبدالله پلویان وایي چې کمیسیون غواړي شاوخوا 300,000 رایې چې سم یې نه دي تصفیه کړي د اشرف غني په ګټه وکاروي خو کمیسیون وایي له قانون سره سم او په پوره شفافیت خپل کار مخته وړي. نیویارک ټایمز لیکلي د ولسمشري ټاکنو د کاندید او اوسني ولسمشر اشرف غني کمپاینران بیا د ټاکنو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. په مقاله کې د اشرف غني د ټاکنیز ټیم په حواله راغلي چې عبدالله عبدالله یې په خنډ جوړولو کې استاد بللی او ویلي دي چې دی تل اوبه خړوي تر څو په قدرت کې برخه ترلاسه کړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په ننګرهار کې د اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمي کالیزي په پار د جوړ شوي سیمینار راپور برابر کړی.
د اروخات پوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو لسیزې وړاندې او هم
په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی سره د هغه په نویو کارونو غږی.
یو منظم ویب سایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو راجلبول په نړیوال او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د دې کمپاین لپاره
په زړپاڼه کې لنډه کیسه خپړه اورو.
هرمان د پښو لاس پر غوي کې کیښود، پښو نو کان ور ټول کړل، د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ.
او په ورخمین خیال کې د اروخاد افکار بخاري شیرونه اورو.
نمو سودا کړې دا، نمو غداری کړې دا، منګ په قدم قدم د یار سره یاری کړې دا.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
دا غږ د تل لپاره ټپ شو، او په مینی او ژوند دغه مین شاعر د تل لپاره له ژوندانه او مینی بې برخې شو. افکار بخاري د پښتو ژبې یو له وتلو شاعرانو څخه و. هغه د پښتونخوا د لکی مروت د سیمې اوسیدونکی و. تېر اونۍ ناپیژاندو وسلوالو په خپل کور کې وواژه. سید ظهور عباس شاه چې د شاعرانه دنیا نوم یې افکار بخاري و، د پښتو ژبې د ادب یو له مخکښو شاعرانو څخه و. یوسف خیال محمد په غږ لامی چې زړګي ته رانږدې نه وی د هغه مشهور کلام و.
چت مند فصل لم چڑ گتار لم چت مند فصل
افکار بخاري لومړی ځل 1940 کال مخکې په 1922 میلادي کال په اتم ټولګي کې لومړی په اردو ژبه شاعري پیل کړه. بیا چې موږ وروسته د طاهر کلاچوي د شعري مجموعې د مینې غیږ تر لوستلو وروسته په پښتو ژبه شاعري پیل کړه. افکار بخاري په خپل یو مرکه کې ویلی چې دومره شاعري کړي کې چیرې راغونډې کړي د ټپو، ناتونو، چاربیتو، مثنوي بدلو او غزلو به بیل بیل کتابونه چاپ شي. خو ویلی چې د کتاب د چاپولو پر ځای یې ډیره توجه موسیقي خواته وه، او غوښتل یې چې د سندرغاړو په غږ یې شاعري تر ولسه ورسیږي.
یچھ دنیا دے نندارے تو دری ستادی دنتا سکھان دا سرا پن دی لکت گچے چھنے
د خاغلی افکار زیات شیرونه د پښتو ژبې بیلابیلو مشهور سندرغاړو لکه خیال محمد، سردار علي ټکر، دمساز مروت او نور ویلي. د راډیو مجلې نننې غنا د اروخاد افکار بخاري روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له رویا مادومی څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د توریزم او هوټلدارۍ انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. د دغه انسټیټیوټ په لومړنۍ روزنیزه دوره کې 11 محصلان د 2 کلونو لپاره د هوټلدارۍ او توریزم په برخه کې زده کړې کوي. دغه انسټیټیوټ د محصلانو د لوستوار کولو په برخه کې د کابل پوهنتون، د پوهنې وزارت او مسلکي تخنیکی اداره له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره همکاري کوي. د ګرځندوی د تحقیق پرمختیا او د بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیق زاده په دې اړه وویل چې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د کلي موضوعګانو، د ګرځندوی د اقتصاد ارزښت د هیواد د معرفي کولو، سیلانیانو ته د مسلکي لارښوونو، بازار موندنې او د ټولو هغو موضوعګانو په اړوند چې په میلمه پالنې پورې مربوط کیږي لوست ورکول کیږي. د گنج قناعت د ښکلي لیکنې د آثارو نندارتون پرانیستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیره اونۍ په ملي نګارستان کې د گنج قناعت د ښکلي لیکنې نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان د ښکلو لیکونکو د ټولنې له شلو خطاطانو څخه د ښکلي لیکنې سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین وویل چې په افغانستان کې د خطاطۍ او ښکلي لیکنې هنر تاریخي جرړې لري. پوهان باوري وویل چې د دغه شان نندارتونونو جوړول په بیلابیلو هنري څانګو کې د هنرمندانو د آثارو د ورپیژندنې لپاره ښه زمینه ده او له هنر او د هیواد له هنرمندانو سره یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ملاتړ څرګند کړ. او تیره اونۍ د افغانستان د هنر جشن او د افغاني هنر د سل کلن مزل جشنواره جوړه شوه. د هنر جشنواره هر کال د میزان په میاشت کې جوړیږي، خو سږ کال د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې او د هنر د سل کلن مزل د جشنواره په خاطر د جشنواره د قوس میاشتې په 18 نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام سره پرانیستل شوه. د ولسمشر پیغام چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مشاور ډاکټر طارق رشاد ولوست په یو برخه کې راغلی و چې په تیرو سلو کلونو کې هنر لوړې او ژورې درلودې او دا کار چې غواړي مختلف هنرونه وارزوي یو ستر کار دی.
تیرونی په ننګرهار کې د پښتو ژبې او ادب د وتلي څېړونکي او ژپو اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمی کالیزی په پار یو سیمینار جوړ شو. د غونډې کې ګڼو لیکوالو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. زموږ همکار باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی و او راپور یې پر برابر کړی.
د پوهان صدیق الله رښتین د زوکړې سلمی کالیزی په مناسبت دا سیمینار د ننګرهار ولایت د مقام په تالار کې د دسمبر په 8 نیټه جوړ شوی او چې بیلابیلو لیکوالو او د ننګرهار پوهنتون یو شمېر استادانو پکې مقالې او ویناوي وورولې. سیمینار ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینی صاحبی پیغام راستولې او چې د وزارت ویان صابر مومند ولوست د پیغام په یو برخه کې راغلی ول.
د ارواخات بوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو له لسیزې وړاندې او هم د جګړو په لسیزه کې دوی د ژبې او ادب د چوپړ لپاره شرایط او احوالاتو ته نه دي کتلي او خپل قلم یې روان ساتلی دی. نو ځوان نسل چې اوس ورته نسبتا د پرمختګ او خدمت زمینه برابره ده باید د وړاندې تګ په برخه کې دریغ ونه کړي.
د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف مومند په خپلو خبرو کې په ځوانو لیکوالو غږ وکړ چې د پوهان صدیق الله رښتین په پل پل کې دي او د هغوی د آثارو په رڼا کې خپل تګ نورې معلوم کړي.
داسې علمي سټه چې موږ تاسې د تاریخ په اوږدو کې درلودلې او لا یې هم لرو د دوی د کړنو څخه باید قدردانی وشي. د دوی تنها یادونه او یا دلته پرې بحث کول به کافي نه وي، بلکې د دوی لار اختیارول د دوی په پل باندې پل کېښودل او د دوی هغه آثار او هغه څه چې موږ او تاسو ته پرېښي دي هغه لا غني کول او د هغوی څخه لا ګټه اخیستل، دغه به زموږ ستاسې د مهمو اهدافو څخه وي.
د ننګرهار پوهنتون مرستیال صدیق الله مشمی هم د پوهان رښتین په ژوند او پن مقاله ولوسته چې په یو برخه کې راغلی ول.
د افغاني او پخان شکل د پښتني ټولنې د یو نوموتو بارزو او د شمار شخصیتونو هم پوهان رښتین صاحب وو. مرحوم پوهان صاحب د نجم مدارس نه نیول یو تر کابل دارالعلوم نه چې کلم
د ننګرهار پوهنتون استاد په هندوی ببرک مخیل وویل پوهان رښتین او پټوله کې د پښتو ادب 500 ستورو پښتو ادب ته قواعد او تګلارې وټاکلي.
په ځانګړي ډول پوهان رښتین او په ټوله کې 15 د بستورو چې دا هر څه تیارو
دوی رڼا کړل. پښتو ژبه په داسې یو حالت کې وه چې ترکیب خپل نه و. دوی ترکیب خپل ورکړ. دوی د پښتو ادب ته نوې سا ورکړه. دوی هم د ویښتیا په پړاو کې، هم د اوښتون په پړاو کې، او هم د روڼتیا په پړاو کې په دې درې واړو کې هغه څه وکړل چې پښتون قوم غوښتل، پښتني ادب غوښتل. دوی موږ ته د نثر په برخه کې، د نظم په برخه کې، د تحقیق په برخه کې، د ژبې په برخه کې دومره څه پرېښودل. په ځانګړي ډول پوهان رښتین چې دا هر اړخ یې د څېړلو دی، په دغه هر اړخ باندې دکتوراوې اخیستل کېدای شي.
پوهان صدیق الله رښتین په 1298 لمریز کال د زمري په 28مه نیټه د مومندو په غازی آباد سیمه کې د مولوي تاج محمد محتمیم په کور کې نړۍ ته سترګې پرانستې وي، او په 1298 لمریز کال د ورپېخې ناروغۍ له امله د پېښور په لیډریډنګ روغتون کې عمر او د ننګرهار په بیسودو کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات نثري او څېړنیز کتابونه لیکلي چې یو نوي خپاره شوي او یو شمېر ناچاپ پاتې دي.
په فرهنګي او هنري ډګر کې ننګرهار یو له هغو ولایتو دی چې سترګې وراوړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور له رئیس رحیم الله خوګیانی سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
رئیس صاحب، تاسو تازه تازه راغلي او عہده مو سنبال کړی ده. د ننګرهار د فرهنګ او د کلتور د خوریدو لپاره څه په پلان کې لرئ؟
کلتور او فرهنګ موږ داسې نشو کولای چې په یو پروګرام یا په یو پرونه کې په لنډ ډول سره ووایو. موږ بیلابیل برخو کې کار ته ضرورت لرو. د فرهنګي یرغل نه شروع تر رسنیو تعقیب او په ښاري فرهنګ او په بیلابیلو برخو کې موږ کار کول غواړو. زمنګ له موسیقي شروع بیا تر سینما، بیا تر خبریالانو، تر بیلابیلو برخو پورې د دې د بیا حد اقل که چیرته موږ د پرمختګ دعوه ونه کړو چې پخوانی حالت رغول لپاره د دې تک ته موږ کوټلي ګامونه اخلو او انشاءالله په دغه برخو کې مشخص کارونه کوو.
رئیس صاحب، تاسو د سینما خبره وکړله. پخوا دلته یو شخصي سینما و او یو هم د خاروالۍ سینما و. اوس نه د خاروالۍ سینما پاتې ده او نه غ شخصي پاتې ده. په پلان کې لري چې یو سینما دی ننګرهار کې وي؟
و حتما موږ په دغه برخه لپاره اړتیا لرو. که چیرته موږ سینما ونه لرو او ځوانان له غیر معقولو د هغه فلمونو له لیدو استفاده کوي چې هغه زموږ په کلتور منفي تاثیر لري، نو حتما دغه برخې لپاره کار کوو. چون دغه بدبختې جګړې بیلابیلې برخې زموږ زیانمنې کړي دي، همدغه فرهنګي او کلتوري برخې تر ډېره پورې د خپل برید لاندې نیولې او زیانمنه کړې ده.
افغانستان د زون په کچه په ولایتونو کې د اطلاعاتو کلتور په چوکاټ کې د موسیقۍ لپاره مدیریتونه شته، خو په ننګرهار کې لا هم د موسیقۍ مدیریت نشته. تاسو د وزارت سره دا خبره کړې ده چې د موسیقۍ مدیریت دی ولري؟
زه یو څه ویلی شم چې ننګرهار ته هیڅ د زون په کچه باندې تشکیل نه دی ورکړل شوی. متاسفانه تیرې رهبرۍ په دغه برخه کې چې د تشکیل زیاتوالی دی هیڅ کار نه دی کړی. موږ ته لا هم تشکیل د مخ زما پاند باندې چې دا اوس ما کتلی، دا د هغه وخت تشکیل دی چې د طالبانو دورې یا هم له هغې نه مخکې. عین شکل زموږ بودیجه هم د نه اپډیټ شوی، نه هم غوښتنه شوې. دا بودیجه د طالبانو له وخت چې کومه عادي بودیجه وه، د هماغې بودیجې ته په تمه یو او هماغې بودیجې باندې لا تر اوسه کار شوی. زه تاسو ته دا وایم چې نوی تشکیل موږ جوړ کړی، وزارت سره شریکوو. وزارت انشاءالله ژمن دی چې موږ سره په دغه برخه همکاري کوي. که چیرته همکاري نه وه، موږ باید د خپلو مشرانو په مټ چې هغه زموږ د حقوقي او د مشرانو جرګه ده، زموږ د پارلمان دی، د هغوی په مټ په مشترک ډول سره له وزیر غوښتنه کوو تر څو ننګرهار ته د زون حیثیت ورکړو، د زون غوښتنې راسره ومني.
تاسو چې د نوي تشکیل خبره کوئ، په دې کې څه غوښتنې کړي؟
څو نوي مدیریتونه موږ غوښتي چې هم پکې د موسیقۍ مدیریت دی، د تیاتر مدیریت دی، په دې کې ما د ګالري او خاصه برخه د موزیم دی، په دې کې مو د رسنیو د ارزونې مدیریت دی، په دې کې مو بیلابیلې برخې همدغه چې کومې تشکیلاتي تشه لرو د غیر پر مغختنه کړی او دا بتری نه غواړو.
ننګرهار یو دغه ولایتونو نه دی چې په خو به ورده سیلانیان راتلل. په دې ننګرهار کې ډیر داسې ځایونه شته چې د لیدو سره تعلق لري، دغه برخې ته مو پام شته؟
کله چې تلات فرهنګ نوم اخیستل کېږي توریزم یې خوا کې دی او توریزم یو له غوښنو برخو ده. موږ د دې لپاره کار کوو، عملاً لګیا یو. موږ په بېلابېلو برخو باندې اوس فلحال لپاره یو فرهنګي بورډ لرو. د دغې بورډ غړو سره په همغږۍ موږ مشترکه روان یو. اوس لپاره مو په بعضو تاریخي ځایونو باندې لنډ فلمونه جوړ کړي، دا ساحه به ویډیوګانې مو جوړې کړي دي، معلوماتي دا به همداسې غټوو. زموږ په تفریحي ځایونو بلند معلوماتونه جوړو، په هغې په اړه به ویډیوګانې جوړو. متاسفانه چې د اطلاعات فرهنګ په تیر دیارلسو کلونو کې ډېر خراب شوی. ان موږ د انټرنیټ اسانتیاوې اوس نه لرو، دا یو عجوبه وه چې کله زه دفتر ته راغلم. موږ د سوشل میډیا په برخه کې مطلق غیر فعاله وو. دغه برخې یو هدف پورې موږ راکور کړي دي، لګیا یو ورباندې په پرمختګ. موږ یو منظم ویبسایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو راجلبول په نړیواله او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري. او د دغې کمپاین لپاره موږ اوس لپاره لګیا یو، لاس په کار یو او کار ورباندې کوو.
د ننګرهار ورسپانه چې په راتلونکي نږدې وختونو کې به سلکله نشي. نوم یې ورسپانه ده، خو په هفته کې یو ځل چاپیږي. څنګه کېدای شي چې دا هر ورځ چاپ شي او د مینوالو لاس ته ورسیږي؟ دا په داسې حال کې چې په ننګرهار کې هیڅ اخبار نشته دی، نه شخصي او نه هم دولتي.
ابد صاحب، زه یو څه یادونه داسې وکړم چې دغه اخبار واقعا دې سره لوی خیانت شوی. دا د غازي فکر دی، د غازي تهداب دی، د دې بنسټ غازي امان الله خان یې خیو به نوم تغیر شوی. اوس زه دا ژمنه کوم چې دغه اخبار ته زه ډېر ژمن یم، کار ورته کوم. زما څو مهم بستونه چې یو د مجلې مدیریت ته چلته اخبار خبریالان ورسره، دا مطلق قلف دی. د باختر اژانس مدیریت مې مطلق قلف دی، ځکه د دوی بستونه هغه پخواني همکاران چې کال یو نیم کال مخکې متقاعد شوی دی، هغه نو وروسته دا بستونه نه دی ډک شوی. اوس ما دغه درې هفتو په جریان کې سره دی چې بازی بورډونه موږ تشکیل کړ، عملی کار کوو. د دغه بستونو پروسس مو هم خلاص کړ، شارټلیسټ پروسه هم کړی. ان شاء الله په راتلونکي هفته کې به ازموینې هم واخلو، هم دا برخه را تکوي کوو، او هم د کله چې موږ دغه برخه را زیاته کړه، د موږ د ورځپاڼې په کیفیت باید کار وکړو، او د ورځپاڼې کېدو لپاره کار وکړو. موږ دومره کړي چې په دغه یو څه وخت کې اخبار له شپږ ورځو درې ورځو ته راولو، چې هر هفته کې اوس دوه ورځې چاپ کېږي. او لنډ وخت کې به انشاءالله موږ دا ژمنه یو چې اخبار به بیرته ورځپاڼه کوو.
په جلال آباد ښار کې او بیا د ولسوالیو په کچه هم ادبي ټولې دي، ادبي جرګې دي. د دغه جرګو د داسې په یو پلیټ فارم باندې د راوستو څه پلان لري؟
وو د دې لپاره حتماً موږ پلان لرو، او عملاً هم شروع کړی چې د فرهنګي بورډ په نامه باندې موږ یو بورډ جوړ کړی دی. دلته د خپل جلال آباد ښار کې چې کوم بهیرونه و، اته بهیرونه تقریبا دوم سره یو هدف پوره منسجم کړی دی. موږ یو ټغر باندې سره ناست یو، هفتواری غونډې سره کوو. کله چې موږ مرکز کې یو ښه مرکزیت جوړ کړ، دغه مرکزیت به پراخه ولسوالیو ته به وباسو، سیمو ته به وباسو، کلو ته به وباسو. خو اول سر کې موږ مرکزیت مهم دی چې په دې عملاً موږ هم کار شروع کړی دی، او یو ښه مرکزیت مو انشاءالله ورته ایجاد کړی.
تاسو مخکې د انټرنیټ د نشوالي او بیا په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست کمرنګي وه، اوس چې تاسو د تیرو درې هفتو نه دغلته راغلي، دغه برخې ته مو څه کار کړی دی؟
منګه هر ورځ خپل سوشل میډیا هداقل په ورځ کې درې ځلې اپډیټ کوو یا څلور ځلې. اوس مو یو بل سوشل کمپاین په لار اچولی چې د بیلابیلو د ننګرهار د ښکلي سیمو عکسونه، انځورونه، ویډیوګانې موږ ته د زموږ د پاڼې مینهوال، د کلتور مینهوال، زموږ د ننګرهار د فرهنګ پاله خلک دوی موږ ته خپل انځورونه رالیږي. موږ یې اپډیټ په ورځ کې څو ځله نشروو، او داسې ورځم کېږي چې په ورځ کې حداقل موږ ته لس دولس افراد بهترین انځورونه رالیږي چې هغه قابل د نشر، او هغه موږ د خپلې دغه فیسبوک پاڼې او د ټویټر له لارې نشر ته سپارو. ویبسایټ باندې هم کار کوو، خو چون د ویبسایټ هغه تدارکات او پروسه چې څه موږ ډیزاین غواړو، ډیزاین هم ورته جوړ کړی. انشاءالله په هغې به عملاً کار وکړو، یو ښه ویبسایټ به ورته جوړ کړو. بل به د معلومات په هیواد په رسمي ژبه ور اخوای، باید موږ نړیوالو لپاره به مدد کو چې هغه انګلیسي ده مثلا روسی ژبه ده اروپایی ژبه دي چې په هغې باندې حداقل مونږ باید معلومات ولرو او بل ان شاء الله د یو اطلس کتاب ژمنه کو چې والی صاحب سره مو هم شریکه کړې ده هغه هم را سره ژمنه کړې چې مونږ به یو اطلس کتاب جوړ کړو د پانتون سره مو یو علمي بورډ جوړ کړ د هغه پانتون د رهبرۍ نه مننه مونږ سره په دغه برخه کې لاس راکړی په مشترکن به یو لوی اطلس باندې کار وکړو چې هغه فرهنګي برخه ولري د توریزم برخه ولري زموږ موسیقي انسټرومنټ پکې یعنی بیلابیلې برخې په دې کې د خیلي او یو غټ اطلس من په لند راتون کې خو نشم ویلې خو ان شاء الله په یو کال داخل کې یو اطلس لاس ته ولر
د ننګرهار په خوګړو ولسوالۍ کې د مملې باغ چې د ظهیر الدین بابر په وخت کې نه د نن تقریبا سلور نیم سو کال په خوا جوړ شوی او اوس هم آباد دی خو ځینې برخې بیرغونې ته ضرورت لري د تیرو دوو کلو رئیسی دلته د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې هڅه کې دی چې رغونې وکړي خو لا هم پاتې ده دا غو د رغونې څه پلان لري
زه چې کله راغلم اول د دې پښتنه وکړه چې کوم برخې زمون کارونه روان دي یا کوم ځینې کې موږ ستونزې لرو زه خپل باغ ته ورغلم په باغ کې هیڅ نو عملی کار نشته دی او د رغون لپاره موږ ان شاء الله کار کوو یو ستونزه د بغداد چې باغ اطلاعات فرهنګ ته لا تر اوسه نه دی تسلیم شوی باغ چې کله منګ په دې کار کو چې څنګه خپل ملکیت کو به څنګه د خلکو ملکیت کله چې منګ دا د اطلاعات فرهنګ ملکیت ک منګ کولې شپلن وخت کې د خلکو ملکیت کو یعنی دا معنی چې غوته د توریزم یو خه ځای ورته جوړ کړل ته دی ونی دی تاریخي اغزنی وچ شوې دی بازي با دونو ماتي کړي دا غي دوباره رغون لپاره په منګ له بیل بیل دارو همکاري غواړو ان شاء الله دا برغو
تاسو به د کابل چندول سیمه خامخاوري دلی وي او کوم نوی لیدلی نو دغه سیمه د نوم په اړه خو به مخامخاوري دلی وي حتمی ده چې په ذهن کې به مودا پوښتنه وي چې دغه سیمه تول چندول وای زموږ همکار فرشته مرسل ورته تم شوی او دغه سیمه تاریخ او ارزښت یې څرړل
قدرمن اګوتونکو په کابل کې چندول هغه لرغونی سیمه ده چې د افغان پزړه کې له پخوا زمانو را په دیخو خوږی خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي تاریخ پوهان وایي چې په چیندولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده بیا د 14 هجری شمسی قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو ایدر خان سردار کابلی شیخ محمد رضا میرعلی احمد حجت عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چیندولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل په چیندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې په چیندولو کې مسجد تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي د کابل پخوانی اوسېدونکی پاینده محمد اکبری د چیندولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي
چندول فصل کې ترکی یو کلمه دی هغه کسانی چې د اساکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنی چې سو کسانی مخته د فوج نه یا د اساکر نه مخته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي کتی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي کنه تاریخي زید د قدامت د 1500 کال مخ کې دی د بابر په وخت کې جوړ شوی دی الته ډیر عبادت دی
چندول د کابل په زړه کې موقعیت لري خغله اکبری وای چې چیندولو په خا د کابل ډیره برخنی ولې و
شفاخانه د ابلسینا نشرو سی ودی کابل سین چی دی نیولو تر چوکا پوری د پخوانی وو د چوک نه چاخ وته زید د بالا قلا او بالا کود چندول امدا وسم چې بالا کونو میگی د چندولو امدادی تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پوری د غسای وو اکثریت خو قزل باشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې تر صدارت داوود خان زین کاکاها ژوندې وو دادا شوسای نومیده کاکا ایدری و کاکا بدرو تمام ازایی که کاکا ایساق نومیده در کاکاگان او چه دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت در نوده در صداقت در ایمانداری
خاغلی اکبری زیاد اکره چه در چیندولو اصلی اوسین که در دولت لول رتبه مامورین و پا چیندولو که لقزل باش و او هزار قوم سره در نور ولایت و کسان هم میشت و در کندهار اوسین که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری در چیندولو در پخانه ی کرونو پاکله وین
دا چې دی نه هغه زړې خرابې زوړ ژوند زاړه سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردن بس عادي مقصد ناسه ولاړه بس دا سابقه سایونه دي نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ څخه خپل مړه ژوند را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخ اوښته موږ په هغه سرایو کې خوشاله یو زه په خپل دی ولس کال درته راغلی یم نو دا خو لا نو ځوان بچان موږ په دې کې به وسی ژ خپل شپه ته روز ژوند زندگی کو بس دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتی زړه کور مقصد عزیز زندگی دا موږ د پاره بس بچی دي دا چندول اسو پاس لری نږدې د غلکه د غسترایم د غزایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي
ډیره پاکی وبدی ډیره صفاو وبدی دا هر کورس ته وینه کنه د سلو کالو د نیوسل کالو مخکې تاریخي دروازې دي تاریخي دیوالونه دي تاریخي کوچی دي دلته له خارج نه سیرازی له خارج نه امریکا نه لندن نه جرمنی نه سیاسری رازی سپنګری خلک رازی دلته رازی وای دلته منګه یو دوره وو دا ډیر په منګه خلګي منګه دلته مسول طلبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې بور پلاس سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځیدل کاته پورته دا ډیر په منګه لګي لغه جن سیرازی یو چکر دي چیندول دوره کوي له امریکا او جرمنی نه لندن نه سیرازی قربان وای دي چیندول اسنده درس امریکا او لندن او جرمنی دې چیندول په دغه خبرو نه ورکوم دا هر دیوال ته ګوري خو د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسويره له دغه په خو خیتونه دا ډیر کلک شایده ډیر ښه شایده یو په بل کړه کیری دروازې لري مثال دی وی سیاسري په یو کور کې مالګه نه وړلم د وکنه سال کل کې چینه روبوسی بلې ترار کې سي خوره کې مالګه نه لرم لګ مالګه مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګا مو ته دغه ډیر ښه شوی نه دی یو بل ویني یغه هم سوال لغنه خبر دغه هم سوال لغنه خبر درس دی اول بل اوله خبر دی دغه سي بابونه دغه سي کوڅې لري سي دغه وسر نه جیک سي دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځېدلای سي
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسېدلی ځکه خو دای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلی دي بیا هم پلارونه اوسېدلی دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چیندولو پاک له څه خاطرې لري
د چیندولو پاک له باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړې دي یا مشرانو کیسې راته کړې دي د چیندولو نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم په خواني چې ډېر شرایط برابر وو ډېر امن او سکون او ډېر خوشحالي و یعنی د چندول د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي سي چې زه هغه په خواني چندول چې دلته ښه ژوند وو امن وو خوشحالي و دا ډېر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ورنیکونه ترنیکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سي دوکان هغه ځای دی چې لپایله بیا تر وسه دوکانونه پکې دي او سي دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو اجي سلیم وایي چې سي دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سی دکان په نامه باندې دا ځای مشهور ده چندولی سی دکان دا ډیر تاریخي ځای دی دلته موږ دکانداري کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک دلته راځي د پلخمری خلک راځي دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالوي
په خا دلته قزلباشان اوسېدل
قزلباشان په چندول کې وس همسته د سی اشرافي خلک دي په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ورکړي
قزلباشان
قزلباش ته وکړي
کله راته وایي چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونه همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته او دوه مسجد چې د تکیخانه په نامه باندې موږ پیژنو دلته یو رقم کورونه وایي چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل لرګي به ول بیا هغه کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي دغه سنج دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د ښار کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري اوس نو اکثره داخل ګراوه خصله غزاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټ کانکریټي کورونه جوړ کړي دي، د چا اقتصاد چې قوي دی او کنه یې خو هغه پخوانی کورونه اوس هم موجود ست.
کوم کورونه ډیر ښایسته دي؟ هغه پخوانی
افغانی پخوانی خو ډیر ښه کلتور و، ډیر ښه کړکۍ درلودلې. دا کړکۍ بیا د کنړ د ارچې سره جوړې کړې وه، ښه نقشونګار سوي به بیا دا کور چې به ګرځېدلې داسې فکر کاوه ستاسو زه پر تخت باندې روان یم، داسې وغري چغري چې به یې کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجې 6 درجه الا 9 درجه زلزله په کابل کې سوې ده. کانکریټي کورونه چپه سوي دي، دا سنجو کورونه نه دي چپه سوي، د چندولو شاغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې میخ سوي دي، دغه سیستم برابر دی.
نور څومره ښایست لري؟
ښایست خو هغه پخوانی تنګي تنګي کوڅې او ښه کلتور د دې خلکو، دا پخوانی دلته کلاسیک سیستم اوس هم موجود دی.
تا خپل کوم څه ډیر زیات خوند در؟
ما ته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي. خلک ډیر با کلتوره خلک دي، ډیر با فرهنګ خلک دي او ډیر صادق مسلمان خلک دي. نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منه.
په چیندولو کې لاسي ګنډل شوي شیان هم جوړېدل او هم خرڅېدل. چې له ډالې څخه یې شالونه، لونګۍ او څپلۍ ډېرې مشهورې وې. نوري خبرې بیا هم له ښاغلي اکبري څخه چې په پایل کې مو خبرې واورېدي اورو.
چندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایو چندول، کلمه د چندول خو ترکی دي چې پشکرولاندي د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دو چندول، یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه و، یو کوڅې د بازازان و، یو د بافندگان و، او بله لونګي د چندولي و، د چبلي چندولي و، پایزار چندولي و، دغه شیان هم هلته جوړېده او یوازې نه ټول افغانستان ته صادرېده، بهر ته لېږېده.
څومره مشهور و چندولي شالونه؟
والا همدا اوس هم د لونګي چندولي او د شال د چندولي خو ډېره خو لږه دي، خو پخوای ډېر با شهرت و. د ابریشم د کاریده د ټول مواد اصلي مواد و. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چبلي وای، د چبلي هغه دي د چندولي دي، وای د دې قیمت څه دي؟ ما ته وای چې 200 ډالره.
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوی ته چندولي شال
راوي. او ځینې کسان دا وایي کاکره وی چې لونګي چندولي زده، کوم خزه وای دا خود د مامزایانو دی، دا خود د پیسدارانو دی، دا خزه وګوره شال چندولي په سر کې چولې دي، دا خود ډیره مشهوره و، ډیره ښه. اوس د بنارس د هندستان دا پیدا شوی دي، مخکې دا چندولي شالونه هندستان ته صادرېدو.
استاد کدار ته وایي چې چندولو په خانه به تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډیره زیاته. هغه په خانه خلق اوس نسته دی، د چندول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی ډاکترانو، لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوی بخي، فتای نجم، مرزا مهدی خان چندولی، ډیر کسانو، جعفر خان چندولی، فرقمشرو، دا خلق اکثریت ولاړو کانادا ته، بهر ته لاړو.
نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوې پانه لرو. پنننی پانه کې به د ژوندانه دی و بل رنگ پاړه کې سو. زما همکار ملالی بشیر د خاغلی اجمل پسرلی لندکسه خپړ وړاندې کوي.
زر پاړه
لکه مټ چې څوک پر سر واړوي، خو مټ نه و. د هرمان په غټ لاس کې د شرابو وړ ګیلاس و. د تندی تریو کړ، سر یې جګ کړ لکه د زهرو غړپ چې کوي. پیاله یې کلکه پر میز کېښوده. د لرګي له ټک سره د میز په منځ کې ناسته زیړه پیشو پاڅېده. دې پر ملا لاس تیر کړ، پیشو بیرته کښېناسته. هرمان د پیشو لاس پر غوي کې کېښود. پیشو نوکان ور ټول کړل، د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ. کله دې دغه سپه نوکراغو کړې وه چې ولاړه؟ هرمان پیشو ته سر ور ټیټ کړ، ورسره سترګې په سترګو سو. پیشو سره وروستلې سترګې پټې رڼې کړې. ده ورته وویل، له تا سره یې بخیلي کېده چې ولاړه؟ په هغه ورځ چې مې نیبوشیڅې ته یووړې، ما ویل دغه مو اخري دیدن دی. هرمان کټ کټ وخندل. ته خو بیرته راغلې، د دې غوندې نه وې چې ما هېر کړې. د وتکاله بوتله یې بل ګیلاس ډک کړ. له غټ غړپ سره یې چاغې غومبرې وخوځېدې راوخوځېدې. لاس یې د پیشو پر ملا تیر کړ. پیشو وخرېده، ده پرې غوټه کړه. په یوه لاس یې تر ملا ونیوله، بهر یې واچوله. وری پسی پوری کړ. ستاله دی خورخوره بد راتلل، ستاله لاسه ولاړه. ده د وودکا بوتل خولې ته ونیو، پیاله د میز له سره ولویده، ټنګ ټنګ یې سو. هیرمان سر پر میز ولګاوه، سا یې ډوبه ډوبه سوه، سترګې یې پرانیستې. پیشو له بهره د کړکۍ ژی ته راختلې وه، میو میو یې کاوه. د باران څاڅکې پر آینه یو په بل پسې شویدل.
اروخات بخاری چې شعر یې ډیر ولسی رنگ لار، د شیعه پښتنو له ډلې هغه شاعر و چې په لره او بره پښتونخوا کې یې ګڼ مینوال لرل. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه له خپلې خولې د هغه وروستی شعر اورو چې د لکی مروت په یوې مشاعرې کې ویلو.
سودا کړه دا نمو غداری کړه دا نمو سودا کړه دا نمو غداری کړه دا من په قدم قدم د یار سره یاری کړه دا نمو سودا کړه دا نمو غداری کړه دا من په قدم قدم د یار سره یاری کړه دا امنګ د جانان هر یو ستم دې په کرم غنل منگ دا جانان ہر یو ستم دے پکرم گن لے نہ دا وفا مورتا خواس نمو زاری کرے دا منگ دا جانان ہر یو ستم دے پکرم گن لے نہ دا وفا مورتا خواس نمو زاری کرے دا منگ پا قدم قدم دا یار سرا یاری کرے دا او شیر دا پا سرد دارے چی سرونا او شندل پا مینا سرد دارے چی سرونا او شندل پا مینا پو حقیقت کے حق و خلق و سرداری کرے دا پو سرد دارے چی سرونا او شندل پا مینا پو حقیقت کے حق و خلق و سرداری کرے دا وہ پو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو پو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو نمو نام نمو حوث و نمو مینا بازاری کرے دا پو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو نمو حوث و نمو مینا بازاری کرے دا او دا دے وطن نقشہ رنگینا دا زمنگ پو بینو دا دے وطن نقشہ رنگینا دا زمنگ پو بینو دا دے پخپلو بینو مو دا مینے آبیاری کرے دا د دې وطن نقشه رنگینه دا زمنګ په وینو په خپلو وینو مو د مینې ګلکاری کړی دا او دلته دلته په هر کال را اوري د بارودو لمبې دلته په هر کال را اوري د بارودو لمبې موږ د دې کلي نه د تللو تیاری کړی دا او افګارا زکه د هر ګل پر ژېدو خپیو افګارا زکه د هر ګل پر ژېدو خپیو د دې چمن سره خو موږ ډېره خواري کړې ده. مهرباني خوشحال اوسو په دې باندې اجازت غواړو.
سلب خندل مینا اس
قرار تزر زر کوارا زامر گیا ہاں